یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. هیله ده چې روغ اوسئ. د روان خبرونې دوهم نیمایي د نوربست یونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې حدیث پردیس په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کړي. په روان خبرونه کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه سرګندونې، د افغانستان او د سعودي د ناستې او د بروکسل د ناستې په اړه تازه سرګندونې درته وړاندې کړو. نور مسایل به هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشود. په لوګر ولایت کې ښوونځي تر نامعلوم مودې پورې رخصت اعلان اسول، او په عراق کې مظاهرې سوي دي. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشود. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل دا افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک بټاکي.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړ؟ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړئ بسته راسو چې راستی چې واضح مشخص بسته راسو.
دا په اصل کې ده چې پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په ادعا دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو د پروسې مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلې میزان پر 28 وسي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي سر له نن یکشنبه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویل دیني عالمانو، قومي مخورو او نور مشرانو سره خبري روانې دي چې تر دغو بحثونو وروسته به دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د بده سل کې ده چې د جنګاش یا سرطان پر شلمه وصلولو کسانو د مرکز پل علم په جویک سیمه کې ویلې سي ته اور واچوه. په دې لسه کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایه. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي پر وصلولو طالبانو د نظامي فشار له کبله دغه ډلې ښوونځیو ته ګواښ پیښ کړی دی. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو شت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د فراه د والي ویان ناصر مهری په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالي پر یوه اړوند پوسته چې له ایران سره په سرحد کې پرته ده برید کړی و چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاتم بولې او تلفات یې ور اړولې دي. د ښاغلي مهری د معلوماتو له مخې په دې نشته کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري هم وژل سوي دي. له فراه ولایت څخه د بل خبر له مخې پرون نامعلومو وسلولو د دغه ولایت د امنیت قمنداني ملا امام عبدالحمید په ډزو وژلی دی. امنیتي مسؤلان ویلي چې پېښه څېړي تر څو معلومه کړي چې څوک پکې شکیل دي. په هرات ولایت کې پلسګون مدني فعالانو، ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ویلي چې امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی او ملاتړ یې وسي. د هرات د یو مدني فعالان او د غونډې تنظیمونکي حمید شیرزاد په خبره هدف یې دا دی چې د هرات اوسیدونکي له بهر څخه پر افغانانو د تپل سوي جنګ پر ضد د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. لشت لږه دوه اعتراض کوونکي پرون شنبه هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه، او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر هجوم وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. دا مظاهرې د بصرې په لبندري ښار پیل سوې او نورو سیمو ته وغځېدې. پرون په اماره ښار کې دوه تنه مظاهره چیان وژل سول، تر دې وړاندې یو تن وژل سوی و. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په فلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درز رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو تمرکز نه دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نینسل منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 کال کې سا پریکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی دی. د سلمه کلیزه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. روسیې 12 پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 14 د ډونالډ ټرمپ د سیاسي ډیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خپرولو رسمن تورن شول.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. کغواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم څرګندونې کړې دي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې.
د دې سرګندونو په اړه به بشپړ جزئیات په یو رپورت کې درواورو. د امنیتي ګواښونو لامل د لوګر ټول خوانزي نن رخصت شوې دي. چارواکي وایي دا پریکړه د یاد ولایت د خوانزي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګ د دوی د خونکو سرخونکو مدیرانو ته د ورپېخو ګواښونو لقب ورکړی ده.
د خپل خوونکو او د کوونکو د تلپاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خوانزي رخصت کړ.
په روانه خبرونه کې د آیا په هدی یو بل برخه هم لرو. د کابل چا په ورسپانو ته هم کتنه کړې ده. اقتصادي خبرونه هم بدر ته هم وړاندې کړو او د خبرونه دوه نیمایي د نوربست یو نیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم څرګندونې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد ته د دوستم د راتګ احتمال ډیر دی او په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو کانفرنس دا وښوده چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دینی توجیه نه لري. محمد حدیث پردیس دغه خبری غونډه تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټډیو کې د پردې سپ ستړی مشو مېرباني دغه سرګندونی چې د بروکسل او د سعودي عربستان د ناسو پاړه ولسمشر وکړي سو سپکیو.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو مطبوعاتي ناسته کې د بروکسل او همدارز د سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ناسې پر اړه باندې د نتایجو پر اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل. خاغلی غنی ویل چې په بروکسل کې ناشته د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړه باندې کلي اجماع ته رسیدلې ده او په دې برخه کې ستونزه نشته. ده د سیمه ییز اجماع پر اړه ویل چې یوازې له یوه هیواد پرته چې پاکستان یاد کړ چې د کاغذ پر مخ له دوی سره پرمختګ شوی، اما دوی عملی اقداماتو ته په تمه دي. په سیمه کې هم د سولې د ټینګښت لپاره په کافي اندازه اجماع رامنځته شوی ده او د بروکسل ناسته همداراز د سعودي عربستان ناسته او نورې د انډونیزیا ناسته د دغه اجماع ښکارندوی کوي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي.
اکرام صاحب، ښاغلی غنی د خبرو په یو بل برخه کې د خپل د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر اړه باندې چې په دې وروستیو کې دغه موضوع هم ګرمه ده، د راتګ په اړه ترې پوښتنه وشوه. ښاغلی غنی وویل چې د دوستم راتګ افغانستان ته په دې رابطه باندې احتمالات ډیر دي، اما دقیقه نیټه یو نه خوده چې په کومه نیټه به ښاغلی دوستم راځي افغانستان ته. جنرال عبدالرشید دوستم له ډېرې مودې راهیسې په ترکیه کې دی او د د دراتک پر اړه باندې په دې وروستیو کې هڅې هم پیل شوې وي چې ښاغلی غنی په دې اړه وویل.
د جناس دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال دراتک کافی ډیر ده. لوچارنوالی سره واضح خبرې سوي دي، ځکه چې موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسره شریک سي.
ولسمشر غنی د انتخاباتو پر اړه باندې هم څرګندونې لرلې. ښاغلی غنی د سیاسي حزابو چې تیر ورځ په کابل کې بلې دوی ورستۍ ناشته لرله او د غوښتنې دا و چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د نوملیکنې کومه پروسه چې روانه و د دې نتایج باطل اعلان کړي، ځکه د دوی په خبره دغه پروسه مشکل درلود او دوی حتی دا ګواښ هم وکړ کچیرته حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وای نو دوی بل خپل ټولو امکاناتو په استفاده باندې دغه پروسه د دې مخه بډب کوي. خو د اشرف غنی او د ولسمشر اشرف غنی څرګندونی او ځواب هم دوی ته ډیر توند او ښاغلی غنی په خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک به ولست کی او ولسپدی خپویږي چې څوک د دوی اساس ولي کوي او د پښتنه مطرح کړه چې کوم خلک او یا مشخصا په غیر مستقیم ډول اشاره هم دغه حزب ته وایي چا دوی ته د ولست د استازیتوب صلاحیت ورکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی غنی په همدغه رابطه د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
څه وخت ولست دوی ته اختیار ورکړي واک ورکړي چې د ولست استازیتوب څه وکړ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي؟ که غواړئ بحث ته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بحث ته راسو، یو ملي بحث په دې نه کېږي. ادې دپاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم.
او همداراز اکرام صاحب، په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو پر اړه باندې بلغه مسله وه چې ښاغلی غنی ټینګار وکړ. دوی ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه به په بشپړ ډول دوی به هغه سیاسي مداخلې چې پکې موجود وي یا دوی کې به اصلاحات رامنځته کیږي، ځکه د ښاغلی غنی په خبره د سولې د ټینګښت او همداراز د قانون حاکمیت دا ټول هغه مسایل دي چې داسې یو ځواک باید د عملي کې چې هغه په کامله توګه بي طرفه وي. او دوی ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع د ظرفیتونو د لوړاوي په برخه کې هم هڅې دوام وکړي او دوی غواړي چې له طالبانو سره له قوي دریزه د سولې خبرې وکړي او په دې برخه کې توافق ته ورسي.
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبري ناشته د بروکسل او سعودي عربستان د کانفرنسونو د معلوماتو سربېره په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو په برخه کې هم غندونه کړې وي چې په د حدیث پردیس نمو دغه اثر غندونه په بشپړ ډول واوري دي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي سږ کال به 1500 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حجیانو د لیک بهیر له تیرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوي، خو لا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید ورته پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه 1500 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به 1500 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تاسو کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وي اوس مهال هواري شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجان بیرته ستانه شي، له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
د افغانستان د قانون او کرنې وزارتونو ترمنځ د یوریا سره د خرڅولو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه تفاهم له مخې د 3.8 میلیون افغانیو په ارزښت 60,000 میټریک ټنه د یوریا سره د قانونو له وزارت څخه پیری. د افغانستان د قانون وزارت د اندازه سره د بلخ د سرې او برېښنا له فابریکو پوره کوي. د کرنې وزارت وایي د دغه سرې له ویشلو سره به د هیواد د 200,000 بزګرانو اړتیا پوره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي تیره ورځ په کابل کې د افغان جلغوزیو د صادراتو د پراختیا لپاره د حکومت او سوداګرۍ خونې ترمنځ ناسته ترسره شوه. د یادې خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې کیږي چې له دې وروسته جلغوزي په هیواد کې پروسس او له همدې ځایه نورو هیوادونو ته صادر شي. د 10 کال کې چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نښان لاغه هیواد څخه نورو هیوادونو ته صادرېدل چې د سوداګرو په وینا د افغانستان په اقتصادي بد اغېز کړی دی. ښاغلی پسرلی وایي د افغانستان جلغوزي د پاکستاني سوداګرو لخوا په ارزانه بیه اخیستل کیږي او د پاکستان په نوم چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي چې پاکستان له دې لارې سلګونه زره ډالره ګټه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1,200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,780 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1,130 افغانۍ، یو لیټر پېټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیا د افغانۍ راکړه ورکړه داسې ده: یو ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ او یا پوله، یو سوزریال 0 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
نن د یکشنبه په ورځ په لوګر کې د مرکز پولی عالم په ګډون د ولسوالۍ ټول خونځي رخصت اعلان شوې دي. چارواکي وایي چې دا پریکړې د یاد ولایت د خونځیو د سوځېدو د مخنیوي همدارنګ د دوی د ښوونکو سرښوونکو او مدیرانو ته د ورپېښو ګواښونو له کبله کړې دي. پخوا هم د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو قومي سپینګیرو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د خونځیو پر وړاندې د ستونزو جوړول پیل کړل چې افغان ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړل. نجیب الله لوخیل د دې مسلې په اړه لسیمه دا رپورټ راسوله.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د خوانځیو د سوځېدو او د دوی ښوونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطرې د اړوند وزارت په لارښوونه سر له نن یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلی عالم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې خوانځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دیني عالمانو قومي مخورو او د کونکو د والدینو یو غونډه رابللې ده.
د پوهنې وزارت د لارښوونې له مخې د لوګر مرکز پلی عالم په ګډون د ټولو ولسوالیو ښوونځي سر لنن او ازې رخصت دي. موږ دیني عالمان قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي قوام هم غونډه سره درلودلې. نن هم اوسره ولوی غونډه لرو.
شاپور عرب ویل چې د دې لپاره چې د خوانځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو او خونکو د تلفاتو مخه ونیول شي، نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره خوانځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د خوانځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو د خونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو خوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خوانځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان وویل چې د دیني عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبرې پیل شوي او دوی تمه لري چې خوانځي به ډېر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي.
د دیني عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې پیل کړې. مخکې اوس هم جریان لري. زموږ ښوونځي به انشاءالله ډېر ژر له خیره د زده کوونکو پر مخ پېښته فعال شي او د پخوا په څېر به عادي وي.
که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې دوی د ښوونځیو سره کار نه لري، خو شاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ییزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او نورو مشرانو پخوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخته ښوونځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل. لوګر په سویل کې کابل ته نږدې ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې امنیتي ستونزې نسبتا ډېرې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ترنو دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په 13 میاشتو کې په بې ساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما نن په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې نور څه دي، زموږ همکار محمد واصل وصال دا راپور لوسته دی. غټ ټکی به لموږ سره شریک کړي. وصال صاحب ستړي مشي، اگر مهرباني وکړي په دې راپور کې نور څه دي.
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د یوناما تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې 13 کلونو په پرتله د کومې 13 میاشتې چې وي په دې کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی موندنې ښیي چې د 2013 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13 نیټې پورې د لومړیو 6 میاشتو په اوږدو کې 1692 تنه ملکیان وژل شوي دي، چې دغه شمېره د 13 کلونو په پرتله کافي ډېره زیاته ده چې دوی ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د جګړې پر خکیل ورخونو غک کوي چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي او سولیز حل ته د رسیدو لپاره مدوی کار وکړي. د یونما وروستي ریپورت لمخې 15,122 پیښو کې 1,692 تنه وژل شوي، 3,413 تنه ټپیان دي. دا د تیر کال په پرتله 3% عمومي کمواله ده، خو ملکی مړینه 1% زیاته شوې ده. او له 2009 کال راهیسې چې یونما د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سیستماتیک ثبتول پیل کړي، تر ټولو لوړه شمېره ده. په داسې حال کې چې د ملکیانو ټپي کېدل 15% راکم شوي دي. لاملونه هم په دغه راپور کې په ګوته شوي دي. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دولت ضد هغه عناصرو لخوا په بریدونو کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي دا شان ځانمرګي بریدونه د دې لامل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله وي. په ضمن کې د هوایي بریدونو زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې سناسه مرګ ژوبله د ملکیانو زیاته شي. وسلوالې جګړې د دوی په وینا د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو تلفات 1,540 تنو ته رسیدلې ده چې 1,050 پکې وژل شوي، 3,010 پکې ټپیان دي چې نږدې نیمایي د ځمکنیو نښتو له امله دي. د یونما د بشري حقونو څانګې مشر دانیل بیل ویلي دي چې په وسلواله جګړه کې د ماشومانو د زورونو له امله په افغانستان کې ګڼ شکلونه خپل کړي دي، او افغان هلکان او نجونې وژل شوي، ټپیان شوي، له جنسي تیري سره مخ شوي، ناوړه ګټه ترې اخیستل شوي، او حتی د جګړې د ښکېل خواولخوانه دوی ګمرل شوي او یو ډول جګړې ته هڅول شوي دي. دغه ماشومان چې دي په خپل تاوتریخوالي د پوهې روغتیا څخه دغه خلک محرومه کړي دي. سناسه اکرام صاحب، په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره مهم دغه موضوع شریک کړه، او د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې تړاو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې برخه کې باید د جګړې ښکېلې خواوې د جګړې کوم قوانین چې دي هغه باید رعایت کړي، سو ملکیانو ته مرګ ژوبله وانخلي، ونه وړي، او حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په بېساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تاجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه هم لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت په خورا جدي اندېښنې بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د تیرو څو دورو په ځانګړي ډول د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو په یاده پروسه کې د شفافیت پر شتون خلک بې باوره کړي دي. ورځپاڼه لیکي دمګړې ولس په انتخاباتو او د انتخاباتو په شفافیت هیڅ باور نه لري، او له همدې امله ټینګار پر دې دی چې راتلونکي انتخابات باید د پخوانیو په شان نه وي، بلکې د شفافیت لپاره یې جدي کار وشي. په سرمقاله کې راغلي دا هم د ولس غوښتنه ده، هم د ګوندونو او هم د انتخاباتو د ملاتړو بنسټونو او سازمانونو. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سیاسي ګوندونو او جریانونو یو شمېر مشران د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ناقص او فاسد زیږونکی بولي، وایي دا به ناورین رامنځته کړي، نو ځکه باید باطل اعلان شي. په مطلب کې راغلي دغو سیاسي مشرانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې تر یوې غونډې وروسته ګډه مطبوعاتي اعلامیه لاسلیک کړه او د نوملیکنې د بهیر باطل کېدل یې وغوښتل. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې صلاح الدین رباني، حاجی محمد محقق، ګلبدین حکمتیار، باتور دوسم، انوار الحق اهدی، یونس قانونی او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. ویساق خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اوله لیکلي چې د معترضینو لخوا د سیمه ایزو دفترونو تړل کېدو اندېښمن کړي، او له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د تړل شویو دفترونو په اړه اړین اقدامات وکړي. په مطلب کې راغلي چې د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې په جوزجان، تخار، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تر تړلو وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ په بلخ کې هم د دغه کمیسیون دروازه وتړله، او د کمیسیون مامورینو ته د کار اجازه ورنکړه. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان په شمال کې یا دفترونه د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست او جنرال دوسم ته د یو نږدې کس نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون د ځایي اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی دی.
مغغله ازادي رادیو ناوري اوس هم د آیا په هدی د لړۍ یو بل برخه قسمت ساروان وړاندې کوي.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منع دي، خو ډیر ځله ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلون کوي له ټلیفون کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلون کوي د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. لدی سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلون کې له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو چراغ بل او ګل کیږي